دا مشال ریډیو د پښتن خوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ درته په دې وسه خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصره در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونو ته پام راړو. لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې 14 15 پولیس وژلي او 22 نور ټپي کړي دي. د جماعت علما اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره لید کاته کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر عرب مشرانو ته باور ورکړي چې دوی په زور د فلسطینیانو د بې ځای کولو مخالف دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې 14 15 پولیس وژلي او 22 نور ټپي کړي دي. د ژغورني اداره یو لس 22 وای دا 14 نن سهار د مامندو د بلوټ فرش په سیمه کې پر هغه گاډي سوي چې پولیسو عسکریا د پولیو ناروغي پر ضد د ساز کورکونکو امنیت ساتنې ته رسول. دا دوی په وینا وژل سوي او ټپي سوي ټول پولیس دي. پولیسو هم د پیشي پخلی کړي خو د مصروفیت له کبله یې د وژل سوي او ټپي سوي د وروستیو معلوماتو په اړه څه نه دي ویلي. چاتروس د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د جماعت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له واکمنو سره لید کاته کوي. مولانا فضل الرحمن له خپل پلاوي سره پرون کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا لمر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره وکتل. د دې غونډې پر مهال د بحثوي موضوعاتو په اړه تفصیل نه دی په ډاګه سوی. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی پرون د افغانستان ملی رادیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د مولانا فضل الرحمن له سفره د شو پایلو هیله لري.
ترڅو په دې برخه کې کار وسی چې څنګه په راتلونکي کې د افغانستان او د پاکستان اړیکې مثبتې وي، یو د بل په ګټه وي، یو بل ته ضرر ونه رسیږي او د دواړو هیوادونو ولسونو ته د امن او د سکون او د اقتصاد په برخه کې پایدمن تمام شي، موږ امید لرو چې د دوی دا سفر به ښه نتایج ولري.
مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 مشال راډیو ته ویلي چې د سفر بلنه په اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم الامور د دسمبر په 14 ورکړې وه. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي وایي د انتخاباتو په کمیشن کې د بهران ټولې ګنګوسي بي ځای دي. نموړي پرونه وخت پر ایکس پانه لیکلي چې د انتخاباتو کمیشن په پوره توګه فعال دي. د لغروسه دا چې د انتخاباتو کمیشن سیکرټري عمر حمید خان د ناروغي له کبله له کاره رخصتې دو د انتخاباتو ځنډیدو په اړه بحثونه تود کړل. خو مرتضی سولنګي په دې اړه د انتخاباتو کمیشن لخوا د جنوري پر 8 خبره سوي خبر پانه هم شریکه کړې ده چې وایي د هغه پر ځای د هغه دوا ځنګړي سیکرټریان کار کوي. ریپورټونه وایي چې تیر شپه د افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د تعلیم ادارې د مشر مولوی غلام جیلانی حنفي پر کور د ناڅرګند وسلوالو لخوا د لاسي بمونو په برید کې د هغه څلور لونه وژل سوي دي. د ننګرهار لپاره د طالبانو د تعلیم ادارې ویاند فرهاد احمد ستانګزي د دې پیښې پخلی کړی دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده پر غاړه اخیستي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سوي افغانانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د دې سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړی چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان هم ټپي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانیو چارواکو په وینا د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سوو مجموع شمیر 19 ته رسیدلی. د هغو بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش منلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري پر 8 عرب مشرانو ته باور ورکړی چې امریکا له غزې او نیول سوي لویدیځ څنډې څخه په زور د فلسطینیانو د بې ځای کولو مخالفه ده. د اردن د بادشا ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي د فلسطینیانو د بې ځای کېدو په اړه اندېښنې له انټونی بلینکن سره شریکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو لپاره د کارکوونکو په وینا د اسرایلو پوځي عملیاتو د غزې لویه برخه پر بل مخ اړولې او د دې سیمې 2.3 میلیون خلګیا له سختې لوږې سره مخامخ کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د ریپورټونو به واوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې چاودنې 15 پولیس وژلي او 22 زوبل کړي دي. د جماعت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن کابل تتللی او نن هلته د طالبانو له مشرتابه سره لید کاته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د هغه د دې سفر په اړه وایي
معلومی چې له هغه طرف نه به هم بازار سره پیغام ولري، هغه به د دې مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم څه سوال وکړي هغه به هغه طرف.
د پاکستان نگران حکومت وای د مئی پر نهمه د تحریک انصاف په سویو بلواو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره یا د پلټنو کمیټه جوړ کړې ده. د سیاسي چارو شنون کې دي ته څنګه ګوري
دی وخت جوړول چې کوم ده زما په خیال باندې دا خالص په انتخابی عمل په انتخابی نتایج او د امیدوارانو په درېدو باندې به اثر انداز کیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدونکو، نن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې پر پولیسو چاودنه شوی ده. په دې چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او چاودنه هغه مهال سوی چې د پولیسو یو لوی گاډی چې ډیر شمیر پولیس پکې سپاره وو د پولیو ناروغي کمپاین امنیت ساتنې ته روان وو چې په باجوړ کې ور باندې چاودنه سوی ده. د مشال ریډي خبریال شاهنواز ترکزی د دې چاودنې تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د باجوړ په مامون دکې د پولیسو پروان غړي چاودنه شوی چې پکې 15 تنه وژل شوی او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوی. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
بلاست دینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغې باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې 15 کسان شهدا دي. دې سره سره هلته چې څومره زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د آغزي ایمبولنس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. ولې دوی زیاته کړي پولیس غړي د پیښې ځای ته ورغلي، پلټنې یې پیل کړي او هغه وخت چې دوی ټول معلومات راغونډ کړي وروسته به یې د میډیا سره په یو خبر پاڼه کې هم شریک کړي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمېر د 15 زیاتو د پېښور روغتونونو ته لیږلي. ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټې وغړي د پولیو ضد کارکوونکي د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دا د ماکه چې کوم ده دا د واټر خار نه 40 کیلومتر فاصله کې د تحصیل ماموند بلوټ په هغه علاقه کې مخې ته راغله. بل طرف ته کومنګ وګورو نو دغه د ماکه چې کوم ده په باجوړ کې دا دوه مدرې ما د ماکه روانه وشوله چې مخ کې که تاسو د معلومه وینئ دغه د ماکه چې کوم ده په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو د ماکه شوی و. دین روسو چې کوم ده هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی. نو دغه د ماکی چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دی.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسره په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی. دغه خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلی شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ.
مشال ریډیو ته غوږ یست. اوریدونکو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له یو پلاوی سره دا وخت په کابل کې دی. نوموړی په کابل کې د واکمنو طالبانو له مشرتابه سره د غږېدو لپاره پرون هلته ورسید او هلته یې د ملاقاتونو لړۍ پیل کړه. مولانا فضل الرحمن ویلي دای د دې لپاره کابل ته تللی چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې راغلې ترنګلتیا راکمه کړي. د طالبانو حکومت هم په دې لړ کې د هغه سفر ته خوشبینی شو درې دا زموږ همکار صفی الله استانکزی په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان لمطرح مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوی کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوی عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. کومه حاله چې موږ ویلي وو دا د دې حقیقت راتګ او د حقیقت لوړوالي ته په کتو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د دې مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال کوي هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د دې خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبری سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
صفی الله استانکزی او په همدې موضوع کې پاتې کیږي. مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې افغانستان ته تللی چې د پاکستان لخوا د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو او په پاکستان کې د زیاتو سویو وسلوالو بریدونو په ګډون د ځینو موضوعاتو لکبل د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا راغلې ده. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو په خبرونه کې هر کله وایو ک دا راته وایسته تر ټولو مخه چې په دغه سی وخت کې لکه چې ما وویل د مولانا فضل الرحمن دغه سفر څومره ارزښت لري.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته مختصر باول دام وایم چې لکه شی بوړان دی کابل کې مې خبرې وشوي، نو د جمعیت العلماء اسلام د پلاوی یو غړی ویل چې دا وخت د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام پلاوی دی، هغه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا او یا وزیر اعظم مولا حسن اخون سره غونډه روانه ده. خبرې روانې دي، نو نور جزئیات خبر نه کړه، البته غونډه روانه ده. او استاسو پښتنه ته به راشم، نو په خپل مولانا فضل الرحمن د دې سفر وړاندې چې کله په اسلام آباد کې مشاهده ریډیو سره مرکه کوله، نو پاغه کې هغه خپل دا سفر مهم ځکه بللې وو چې یو دا خبره کړې وه د طالبانو د امیر لخوا ته دغه بلنه ورکړې شوې وه، او د طالبانو امیر سره هم کندهار ته ورځي، هغه سره به ویني. او دویم هغه دا هم ویلي چې د حکومت په لکه توافق باندې د هغې وروسته بیا دا سفر کوي. نو معنی دا ده چې یو جمعیت العلماء اسلام خپل پلاوی د مولانا فضل الرحمن او بیا د حکومت پاکستان، ځکه چې مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې هغه بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو، هغې ورته د پاکستان غوښتنو څخه دې خبر کړی وو، او بیا دوی چې متعلقه خلکو سره هم لیدلی دي دغه سفر وړاندې. نو معنی دا ده چې کوم ریاستي ادارې یا افغانستان سره چې کوم تړاو لرونکي چارواکي دي، نو بهرحال مولانا فضل الرحمن خو خوشبین وو چې د سفر به څه نه څه پایلې ورکړي، لیکن هغه دا خبره کړې وه چې د اړیکو رغول او تعلقات ښه کول، مسلې حل کول، بیا دا د دواړو حکومتونو پاغي باندې د انحصار دی.
طاهر خان صاحب، کل چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت و، نو په ځانګړي توګه به پښتانه ملتپال له پاکستان ولاړ چې به کله داسې حالت رامنځته سو، نو د هغه د سفر په نتیجه کې به څه نه څه فرق پریوت. اوس تاسو ته حالت څنګه ښکاري؟
دا ډېر مهمه پوښتنه ځکه ده چې ما ته یادېږي یو ځل د پاکستان تقریبا 2015 کال کې تعلقات ډېر زیات خراب شوي وو او تګ راتګ هم مناسب بند وو، او هغه وخت یو کانفرنس په فرانسه کې کیدونکو چې هغه ته دا وخت وزیر اعظم نواز شریف هم ته او افغان ولسمشر پخوانی ډاکټر اشرف غنی صاحب هم ورته نو کوشش دا و چې ملاقات وشي، لیکن د کابل نه داسې اشاره نه وي. بیا دلته دا یو سوچو چې ځینې مشران ولیږو او ملت پاله لاړل پښتانه د خیبر پښتونخوا اکثریت چې وو، او هغه بیا ډاکټر اشرف غنی صاحب راضي شو، هغه نواز شریف سره هلته ام لیدل، او د هغې وروسته بیا دلته اسلام آباد کې د دې کل یو کانفرنس ته هغه راغی، دلته کانفرنس کې ګډون وکړ. نو هغه وخت کې خو خبره به اورېدې شوه. اوس امتحان دی د افغان طالبانو د مشرانو چې آیا په تعلقاتو کې پارګو کې، لکه څنګه چې ما مولانا فضل الرحمان صاحب د خپل بیان ذکر وکړ چې دا په حکومتونو باندې تکیه کې انحصار کیږي، آیا دوی په خپل دریځونو کې یا د خبرو د لارې هل طرف ته ځي او کنه؟ دغه لکه اوس خو تاسو وګورئ پاکستان وی چې ٹی ٹی پی دلته نه فعالیت کوي، اوس پکې مولا یعقوب د طالبانو دفاع وزیر وي چې د پاکستان نه خلک ځي، هغه داعش سره ملګری دي او هلته دغه پټکو ورانکاري کوي. نو په داسې حالت کې بیا د کډوالو خبره تاسو وکړه، بالکل ډیره مهمه موضوع ده. او هلته په طالبانو باندې په خپله هغې ویل چې دا پاکستان دی او سیاسي فشار د هغې پټکو استعمال کړی دی. نو په داسې حالت کې اوس د دې امتحان دی چې آیا د مولانا فضل الرحمان سفر واقعي څنګه چې په تیره ورځ په خپله باندې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وې چې خوشبین دی، تاسو هم ذکر وکړ، لیکن زما نظر دا دی چې دا اوسنی حالت د تیر حالت نه لږ مشکل ځکه دی چې یو سیاسي حکومتونه چې کلوي د خلکو استازي وي، هغې بیا په حساسیتونو باندې ډېر زیات لکه هغې ته یو پام او توجه کوي. اوس د طالبانو د مشرانو یو امتحان دی چې آیا دوی هم د مخکې په شان په خپل دریځ او موقف کې لږ کمیر لږ لږ نرمي راولي که څنګه، او دغه رنګ د پاکستان د واکمنو هم د دلته چې کوم اصل چا سره د افغانستان د فیصلو د پالیسو اختیار دی، آیا هغې په خپل دریځ او موقف کې بدلون راولي که نه؟ هر څه د افغان طالبانو نه تمه او هیلې کوي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې تاسو ته شننه وړاندې کوله. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د تیر کال د مئی پر نهمه د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو پر مهال چې کمی بلوي سوي وي، په هغه کې د اوښت زیان د معلومولو او په هغه کې د لاس لرونکو د پډاګه کولو لپاره د پلټنیزې کمیټې اعلان کړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته یوازې یو میاشت وخت پاتې شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې وخت کې د داسې پلټنو اهمیت څه دی؟ آیا دا به نتیجې ورکړي او که څنګه؟ غلام قوس یې په اړه رپورټ لري.
نگران وفاقي حکومت د تیر کال د نهم مئی د پیښو د پلټنو لپاره د لنډمهالې وفاقي کابینې په غړو مشتمله یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کابینې ډیویژن د یو نوټیفیکیشن تر مخه دا کمیټې به د وفاقي کابینې د څلورو نگران وفاقي وزیرانو په شمول په 15 غړو مشتمله وي، او دا به د تیر کال د نهم مئی د پیښو پلټنې کوي چې د دغه پیښو منصوبه چا جوړه کړې وه او سهولتکاران یې څوک وو. خو د سیاسي چارو شینونکي وایي په نهم مئی 2023 د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ترسره شویو مظاهرو پر مهال پوځي او قومي املاکو ته چې کوم زیان رسولی شوی و، نو اوس په هغه پیښو ډیر وخت تیر شوی دی، او که د کابینې د کمیټې د لارې د دې پلټنې ضروري وي نو په کار وه د نهم مئی سمدستي وروستو دا کار شوی و. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
په هغه وخت کې د پی ڈی ایم حکومت پاتې شوی دی، هغې نه وروسته نگران حکومت راغی. نگران حکومت چې کله راغی د هغې د سومه میاشت ده د شفاف انتخاباتو په ځای باندې خپل توجه د یو داسې متنازعه او سیاسي کیسونو طرف ته راګرځول زما په خیال بالکل مناسب نه دي، او دا د وفاقي حکومت دپاره د هغې د ساک دپاره به دا نقصان دیه وي. دویمه خبره دا ده چې دغه قسم له د واقعاتو تفتیش او تحقیق چې دی نو دا د سرکاري ادارو کار وي، دا د وفاقي کابینې کار نه وي. دا دپاره انټلیجنس ادارې شته دی، زمونږ د سیکیورټي ادارې شته دی، د پولیس شته دی، تفتیشي خپلې ادارې شته دی، افایه شته دی، دا د هغوی کار دی.
یاد دی وی چې په 2023 کې د مئی په نهمه نیټه په القادر ټرست مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او پلویانو لخوا د لاریونونو پر مهال د پاکستان ځینو پوځي او قومي املاکو ته زیانونه رسولې شوي وو، او د هغې وروسته د دغه مظاهرو پر مهال لسګونه د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او پلویان نیولې شوي. وو او هغه وخت د میا شعبان شریف په مشرۍ د وفاقي اتحادي حکومت په دور کې د قومي سلامتۍ کمیټۍ د ملټری اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې په دې پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د مقدمو چلولو منظوري هم ورکړې وه. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي هغه فکر نه کوي چې د لنډمهاله حکومت دا کمیټي به د نهم مئی د پیښو په اړه څه د پام وړ پلټنې وکړي، ځکه چې اوس په اتمه پروری د انتخاباتو کولو په ترڅ کې د نیګران حکومت سره ډیر لږ وخت پاتې دی.
په یو داسې وخت کې چې د دې حکومت وخت په ختمېدو دی، نو د دې وجنا د دې کمیټۍ جوړول خو ټیکو خو مخ کې دې وخت کې جوړول چې کوم دی زما په خیال باندې دا خالص په انتخابی عمل په انتخابی نتایجو او د امیدوارانو په درېدو باندې به اثر انداز کیږي.
خو د نهم مئی د پیښو د پلټنو لپاره د وفاقي کابینې د کمیټې د جوړولو د نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په شپږمه نیټه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د کابینې دا کمیټې به په 14 ورځو کې دننه کابینې ته د نهم مئی د پیښو په اړه خپل راپور وړاندې کوي او یا د کمیټې چاته د سزا ورکولو لپاره نه، بلکې د نهم مئی د پیښو د منصوبې جوړونکو او سهولتکارانو د راښکاره کولو لپاره جوړه کړې شوې ده.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو نیټې ته یوازې یو میاشت وخت پاتې شوی دی، که څه هم د انتخاباتو کمیشن د فروری پر اتمه د انتخاباتو لپاره تیاری ته دوام ورکړی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په څیر سیاسي هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. په ځینو سیمو کې خلک له نامنۍ سر ټکوي، خو په هغو سیمو کې هم د پام وړ فعالیتونه نسته چې د نورو پرتله آرامې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د داسې یو حالت وجوهات څه کېدای شي.
ټول ټاکنو ته خوشا میاش پاتې شوه، خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلک یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانه او بدمنه خلک ډېر اغېزمن کړي دي ځکه څوک نه راوځي. دا چا صدر رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري، او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي، خو بیا هم هیڅ حل ځلی نه ښکاري.
زما په خیال خو هغه شل حل ځلی نشته، هغې وجه دا چې یو خو موسم ډېر زیات یخ دی، خلک روزي نه. دویم خبره دا ده چې لکه هغه شانتې یقیني صورت حال هم نه دی، کله خلک وایي چې یاره الیکشن شته، کله وایي نشته. دغه شانتې مخکې روزو کې پکې پی ټی آی عدالت ته لاړله د الیکشن د ډیلی کولو لپاره، بیا واپسې چې کوم دی په سینټ کې دغه قرارداد پاس شو، نو دا غیر یقیني صورت حال له وجه نه هم هغه شانتې اکټیویټیز نه ښکاري. مخکې به ډېر زیات و چې کله دا روزي به شوې چې را نږدې به شو الیکشن، نو بس یو غر غور بو جنډې ووي، فلیکسونه بو، سیاسي ګیدرنګ بو، دا ټول شوزونه بو.
شنونکي او خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنه وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاری، ځکه تر سو د هغوی د قسمت پریکړه نوي شوي، نو دا صورتحال به هم دا رنګوي.
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې بي یقیني ده، او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر سو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نشوي، نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمه ګرمي نه راځي، ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان کې انتخابات سره سنا سره تعلق ساتي، نو د هغه د عمران خان پارټۍ سره تعلق شته، ځکه چې هغه خو په د عمران خان حامیان دي، نو هغه هم یو تعلق دی، یا هغه د هغه مخالفین دي، د نورو پارټو خلک دي، هغه هم یو تعلق دی. خو زه د خپل غنم کچرته د عمران خان پارټۍ ته د الیکشن اجازه ملو شو، نو دا په پاکستان کې به د الیکشن د هلې ځلې و ډېر زیات شي، خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کوم دي نو د هغه هم لا سموډ نه جوړ شوی.
د جماعت اسلامي لخوا پیښور پی کې دوه اویایم حلقې نه امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنگول او بیا ګرانه او بدمنه ولس ډیر ځپلی، نو ځکه خلک ډیر کم روزي.
دا چې کم حالات شروع دي روان دي، چې کم کلو میدان نشته د الیکشن لپاره، غو تقریبا هر کال هر ځل چې داسې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکو زیات وي، خو بهرحال دی ځلې داسې حالات دي چې د چا کاغذونه مسترد شو، د ګورمنټ سه ادارې تنگول کوي، مختلف قسمه واړې واړې مسلې خلکو ته روباسي، چې تر بجلی بل چې د ټلیفون ټلیفون بیل نو خلک په دغه غم اخته کړی دي. هلی ځلې هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي، سوچ یکسو شي. دویم سات ته داره چې کوم خلکو به هلی ځلې کولې منډې تړې وې کولې، هغه غریبانان په خپل ځان اخته دي، د دې ګرانۍ سره مخامخ دي، یا چې کوم بدامنی ده یا څه دي یا څه دي. نو بهرحال ډېر صورتحال، ډېر خبرې داسې دي چې هغه د الیکشن کېدو کې رکاوټ دی.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکنې اعلان کړې دي. د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسېدلی، ولې د کوم امیدوارانو چې کاغذونه مستر شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي. بلخو 2018 ټاکنو کې واک ترلاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه اخیستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه د انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف و. ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم درخواست دایر کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د جنوبی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي وایي پاکستانی چارواکو یا په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بند کړی دي، چې له کبله یې د دوی په وینا ځایي خلک له بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په وار وار یې د دې ستونزې پر ضد احتجاج هم کړی دی، خو د دوی په خبره حکومت یې غږ نه اوري. بل پلو انظامي چارواکو د نمونه خپرولو په شرط مشال رډي ته ویلي چې موبایل او انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له کبله بند ساتلی دي. د مشال رډي خبریال یاک مسید په دې اړه رپورت لري.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو یې انټرنیټ د 13 میاشتې راهیسې بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل توی خوله یو مشر غلام حسن په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې سره تسکی دا لار بنده ده، دیکھ خلکو ټولو ده متفقه احتجاج کړی دی چې په هغه کې لویه مسله دا ده چې موږ په علاقه کې نیټ تر اوسه پورې چې څومره ده هغه بند ده، خالي نیټ نه مکمل سیګنل نشته. یعنی دغه علاقه د جنوبي وزیرستان یوه هغه علاقه ده، لکه په یو کور کې چې څراغ یې او د هغه سره د نور کور کې نورې کوټې او هغه کوټو کې توره شپه یې. مثال داسې لري نو واحد تحصیل ټول خوله ده چې هغه کې مکمل توره شپه ده. نو دا خالي ټول خوله
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکی عساق مسید ویایی چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ بندش په وجه تاجرون او طالب علمون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
د کاروبار په حواله سره که دی ه که د سکول وړکې په حواله سره وکسې ه لکه نن سبا تعلیم چې کوم دی دا غواړو انټرنیټ ته رسولی دی، هر څه شی آنلاین دي. او د میز د علاقې اکثر بچیون چې کوم دي دا د دغې سهولتې نه محروم دي. نو د حکومت د میز مطالبه دو چې دی دا اول خو 3G 4G انټرنیټ سروس چې کوم په علاقه کښې دی دغه د میز ته زر نظر کولاو کړو. نو که چېرې دی ته د 3G 4G انټرنیټ نه داسې ایشو داسې مسایل وي نو بیا دا د دغې متبادل په علاقه کښې یعنې په مسجدو بیل شې پیټسیل چې کوم ډي ایس ایل لاین دی هغه بېچاو شوی دی، چې کم از کم د بزوري ایریا چې د میزا کومې دي ه نو پاسې خو دغه انټرنیټ سروس چې کوم د پیټسیل ډي ایس ایل والا دی هغه خو میز ته میلاو شي.
د سویلي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو د نوم نه وشولی په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلعو کښې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړای شوي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. بوریوال کاکړ مو د خبرونو لنډی ستپام راړو. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې 14 15 پولیس وژلي او 28 نور ټپي کړي دي. د ژغورنې اداره یو لږبوشت وايي د 14 نن سهار د مومندو د بیلوټ فرش په سیمه کې پر هغه ګاډي سوي چې پولیس عسکریا د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو وړونکو امنیت ساتنې ته رسول. د دوی په وینا وژل سوي او ټپي سوي ټول پولیس عسکر دي چې ځمورې نه منلي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د واکمنو طالبانو له مشرتابه سره لیدو کټو ته دوام ورکړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولوی حسن اخوند سره نن لید کاته کړی دی. نوموړی پرون له خپل پلاوی سره کابل ته ورسید. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي وایي د انتخاباتو په کمیشن کې د بحران ټولې ګنګوسي بي ځای دي. نوموړي پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې د انتخاباتو کمیشن په پوره توګه فعال دی. دا لا غوسه ده چې د انتخاباتو کمیشن د سیکرټري عمر حمید خان د ناروغي له کبله له کاره رخصتېدو د انتخاباتو ځنډېدو په اړه بحثونه تود کړي وو. د ایران د ملي کډوالي سازمان وای په کرمان ولایت کې د تیری چهارشنبه په بردون کې د وجل سویو افغانانو شمیر 14 تر رسیدلی. د ایران دولتي خبری اجانس ابنا د دې سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړی چې په دغه بردون کې 19 نور افغانان ټپي سوي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایرانی چارواکو په وینا د تیری چهارشنبه په بردونو کې د وژل سوي مجموعي شمیر 1 تر رسیدلی. د هغو بردونو ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري پر 1 عرب مشرانو ته باور ورکړی چې امریکا له غزي او نیول سوي لویدیځ څنډې څخه په زور د فلسطینیانو د بې ځای کولو مخالفه ده. تاسو زمږه له مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو او سم تاسو ته ځین نور ریپورټونه وړاندې کوو. ایرانی چارواکي وایي چې هلته د سویو بریدونو په تړاوي 2 مشکوک کسان نیولې دي. د دوی په وینا په هغو بریدونو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې مو اورېده 1 کسان وژل سوي دي چې لږ تر لږه 14 افغانان هم پکې شامل دي. د هغو بریدونو ذمواري داعش ډلې منلې و. سفیر لوستان اگزای نور حال راکوي.
ایرانی چارواکي وایي په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوي دي. ایرنا خبری اژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشي له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسولیت ومانه او ادعا کړي چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري اژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسولیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسولیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مهال وشول، لږ تر لږه 1 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 کې په هغه هیواد کې د داعش 38 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډېر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تباه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په 12:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجه،
د مشال رادیوي مجله
په دوانیمو بچو،
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بچو،
سندری جادوگری
په سلورنیمو بچو،
روختیا او درملنا
په پینزو بچو.
په بلوچستان کې ځینې سیاسي ګوندونو میرمنو کاندیدانو شکایت کړی چې په عامو انتخاباتو کې د هغو سیمو ټکټونه ورکوي چېرته چې د هغه سیاسي ګوند پلویان او ووټرانو شمیر کم وي. بل خوا د ښځو د حقونو لپاره فعالان دا یو غیر جمهوري عمل بولي او غوښتنه کوي چې باید سیاسي ګوندونه دې ته پاملرنه وکړي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا د ښځو لپاره پر ځانګړې شوې 15% کوټه یا برخه باندې و ښځینه کاندیدانو ته ټکټان ورکول شوې دي. خو په دوی کې زیاتره ته پر هغه الکو باندې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په خاطر ټکټان ورکول شوې دي، چیرې چې د یادو سیاسي جماعتو پلویان یا ووټران نسته او کستانو بیا لږ دي، چې له امله پر یادو چوکیانو د میرمنو کاندیدانو لپاره د بریالیتوب امکانات ډېر کم ښودل شوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي کمیټې غړي میرمن سنا دورانی وویل،
په بلوچستان کې دا روایت عام دی، پولیټیکل پارټیان په ذهني تور باندې دا سوچ وایي چې زنانو کې پولیټیکل جنرل الیکشن نسی کوي، 5% چکم کوٹا دا الیکشن کمیشن گا دی، دا پشین زنان رواخی پا مستوں کے ٹکٹ ورکی، دا مستوں زنان رواخی پا جوب کے ٹکٹ ورکی، کاغذ ہے کہ پارٹی ہم سٹرینتھن نہیں، دا پارٹی اخل ووٹ بینک نہیں، خالی کوٹا پورا کمنگ دا پارا چی دی پولیٹیکل پارٹی زنان تا یوز ہے ابل دا ٹکٹ ورکی.
دا ڈول دا شجو دا کوکو دا تحفظ لپار کارکون کی ادارے عورت فاؤنڈیشن بلوچستان مشر علاؤدین خلجی وائی چودوی پا دیترچ کی دا سیاسی جماعتو سر ډیر کار کړی دی، چې له امله د صوبې په ځینو برخو کې هلته و ښځینه کاندیدانو ته ټکټان ورکول شوي دي، چیرې چې د میرمنو خپل کورونه شته.
اول هم یو چارټر آف ډیمانډ پیش کړی و د سیاسي پارټیانو لپاره چې هغه په دې باندې یو عمل درآمد وکړي او هغه زنانو ته ټکټان چې دی ورکوي په جنرل نشستانو لپاره، هغه جنرل نشستونه چې دی هغه باندې دی هلته ټکټ ورکوي چې هلته د دې حلقه بابي د دې سره سره باید چې دا د ګټنګو چانسز د دې هلته کده نم وګټي، کم از کم دونی ووټ خدا واخی چې دا یو نارینه سره په مقابله کې په یو شل لیول راسي. نو سبا دا ونه وایي چې یاره زنانو ته څوک ووټ نه ورکوي او موږ په دې باندې په جنرل نشستانو باندې دین نه درو. تیر ادوار کې موږ صدا راغو سو، لیکن دا واره کې صدا سي زنانې مخ ته رااله چې اغه ته اغه علاقې ورکړل چې کوم هغه د حلقه باب او هغه باندې موږ خوشاله یو.
شاغلی خلجی غشتنه وکړه چې په اسمبلیانو کې د شوزو لپاره پر ځنګړو سو چوکیانو تر دوه واره زیات وایوي میرمن ته ټکټ نه ورکول کیږي. دا ډول به وضعیت میرمنو ته د پارلماني سیاست کولو موقع په لاس ورسي. دلته ډېری کارپوهان د دې پړه پر انتخابي کمیشن وراړوي او وایي چې انتخابي کمیشن پر دې سترګې پټ کړي. په دې ترڅ کې د کوټې نامتو خبریال وطنیار خلجي زیاته کړه چې انتخابي کمیشن دې سیاسي جماعتونه پابند کړي، چیرې ووټ زیات وي نو هلته دې وښځینه کاندیدانو ته ټکټان ورکوي.
پاکستان ډیر غفلت دی، ګور دا یو 5% پولیټیکل پارټی سیاغه په الیکشن کې ساخي، قانون دا دی سیاغه به په دې کې 15% زنان اسکم دي هغه به دري. په لبد مرغه زنانو سره پولیټیکل پارټی سکم دي هغه زیاتوب دا کوي چې زنانې په هر ځای کې ودري، چیرې دغه پولیټیکل پارټی یو درزن ووټ هم نه وي. او په کار دي سي الیکشن کمیشن پولیټیکل پارټیانو سره په دې معاملې باندې کښېني او هغه د دې پابند کی چې په کوم ځای کې د دوی ووټ بینک زیات وی باید سی التا زنانی امیدواری استودری.
په دې اړه مشکل په کوټه کې د الیکشن کمیشن د ویان نه محمد سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دا هر سیاسي جماعت خپل حق دی چې پر کوم سیټ یا چوکۍ کومه میرمن د کاندید په توګه نوموي یا ټکټ ورکوي، ځکه چې د نوموړي په خبره د الیکشن کمیشن په قانون کې دا نه دی ویل سوي چې ښځینه کاندیدان به هرومرو پر هغه چوکۍ درول کیږي چیرې چې د هغو سیاسي جماعت زیات ووټ ولري. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې قومي اسمبلی په کال 2018 کې د یو قرارداد د لارې پریکړه کړې وه چې هر سیاسي جماعت به په عامو ټاکنو کې د ګوند و ښځینه غړو ته په سلو کې پر 5 چوکیو نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په خاطر ټکټ ورکوي. د دې ترڅنګ د شوزو لپاره په کامی او صوبایي اسمبلیانو کې د ځنګړو چوکیانو 3% برخه جلا ده، چې له امله د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا د بلوچستان څخه د کامی اسمبلی د 3 ځانګړو چوکیو لپاره 12 ښځینه کاندیدانې او د صوبایي اسمبلی د 12 ځانګړو چوکیانو لپاره 45 مېرمنې کاندیدانې و مخته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د ووټرانو شمېره 5,50,000 ده. په دې کې 1.5 لک نارینه او 3 لک ښځینه ووټرانې یا رایه ورکوونکي شامل دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغې پیدایش و.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریڈیو ته ورجیست اوریدونکو، او سم تاسو ته یو بل رپورٹ وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع خلک له ډیر مودې راهیسې له بدامنۍ سره ټکوي. دوی وایي یو پلاو وسلوال هلته شتون لري او بل پلاو د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ضلع پولیس وایي هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. د دوی په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وایي په دې اړه یې د جنوري پر 15 غونډه کړې او قبایلي مشرانو د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په لکی مروت کې د پخوا پرتله امن راغلی او که څنګه، او آیا پولیس د نامنیو پر ضد له ځایي قبایلي مشرانو څه ډول مرسته غواړي؟ په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته. د لکی مروت انظامیه وایي ځایي قبایلي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتي ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر 6 مشال راډیو ته وویل چې قبایلي مشرانو دا ډاډ د جنوري پر 15 د ګمبیلې په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته، خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته، دا کریمینل لک خلق شتا دا سی ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي، خو چېرته غار کې سورنګ کې پراته وي، چېرته په درګه کې چېرته ولیدلی شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتي ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلي مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخیستل دي او که څنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هغه چې ضرورت شي. هغه په خپل دا ویلا چې کله مونږ ته ضرورت دي، ایون دا چې کزمونږ وینیم ضرورت راغی نو مونږ راغی نه نوستو کیږو. نو چې زما علاقه کې دهشتګر ګرځي خو زما ځای کې بدامنی جوړی کنه، دغه لپاره ګرځي نو عوام غواړي چې زموږ په علاقه زموږ په خاوره باندې داخلت نور ناراضي کاغر څوک وي.
په جرګه کې شریک یو ځایي قبایلي مشر مولانا اسدالله مشال راډیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نورو مسلو خبرې وسوې. دوی وویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه دادا چې د لکی مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه زوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده، مونږ جنگ خو نه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه ویلای کنه، دا خو د حکومت کار ده، حکومت په امن راولي موږ په دې څه کار ده.
په لکی مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو ژغ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي.
ځای خلکو د دې لپاره د ولسی پاتون په نامه پراخ احتجاج هم کړی وو. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډی ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانی ده چې ګواکي په لکی مروت کې حالات ښه سوي دي.
تقریبا ہفتے کے دو درے تانو تا تریڈ سم ملاوے گی وہ حالات دل کی مروت بالکل ماغا شاید زکا چھ ما خام نہ باد نہ پولیس والا باہر وتلی شی اون دل تہ چکم عام ولستا آغا ہم پ کورونو کے مطلب بندی او مشران تا ہم تکلیف ډیر زیات.
ملک ریاض زیات کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستی ادارو ذمہواری بولی. د لکی مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډیر خراب شوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي، خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو ته ورجاس د خبر پښتونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځای جرګې په غم او شادیو کې د زینو داسي رسمونو له منځوړلو لپاره کار پیل کړی دی چې د دوی په وینا منفی او غیر ضروری دي. دوی وایي د دې لپاره یې لومړی خپل منځي سلام مشورې کړې دي او بیا ورته په باقاعده توګه کړنلاره جوړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات په اوډیګرام کلی کې سلویخ کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغیز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
چې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي د چا چار نه کېږي. دویمه خبردار چې موږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کو کم سرکو نو پاغه کی د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډيري ملويږي او عام خلک ټول باغې باندې بیم خفغان کی او خپي د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ ترې کوم د سہولیات ملاوي شي او عام خلکو ته کوم د اغل اسونه پړقې او هغه کوم د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او کې خرچه کمی کړی شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسی خپل بچي د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې د پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کپالته ولګوا نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ځای چيونه سرکول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چا ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمې کې دما او یا ورته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به پټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې په هرولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاٹ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلی سټپ کې رضاکارانه ده په دویم سټپ کې یره اصول سدي خلکو پس سبان اتفاق او اغه یو ډراپ عین تیارولو اغه ګران کارو اغه مونږ دله تیار کو اغه وی زمونږ دی اتفاق ده. دویم خبر جه تاسو د دې د امپلیمنټیشن او د دې د بایکاٹ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روخ شي د ماحول نه پس چي ان شاء الله بدی باندې بد عمل درامت کې خیری نور هم زور نه چي دا غور کړی کی.
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هواد کې محنت مزدوري کوي وای چې دا خبري اوریدلې وي ټولې د عام خلکو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار توخپه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا به ما په فیسبوک کتو او ما به چې کله به کله دا به کوم ورځي چې دې پروګرام لدې سي پریکټیکلی لاشم او زه وینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبري وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق یم خو زه سره متفق یم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نمنګ ټولو ته ډیر زیات اسانی شي.
جرګه کې مشران ویل چې پیغام خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادی او غمونه اسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي دوی لپاره دی په دې برخه کې خدمتونه ډیر سي. د ګربز اوسیدونکي په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي او وایي د خلکو اوسنی اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټول دوا درمل له شخصي درملتونونو او دواخانو څخه راونیسي. بل لور ته د ګربز روغتیایي مسؤلین دا ستونزه منی او له اړوند ادارو او د روغتیا په برخه کې له مرستندوی ټو نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. نجیب الله خیل نور حال راکوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر خارګوټي سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرانو ته غاښتا شکایت شته چې مواد کمزوري دي، مواد نوې ته راسي، ډاکټرانو شاخوري کو شکو ششت کو دیګونه خپانه دي. خدای دې وا کې شاش ساي چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخ روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخ امیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کړي، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي. یو بل تن ناروغ لرونکی عصمت الله وایي
وی خو خپل د اورمنډۍ نرسي د اورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډېر وي پوپې دي چې دوی وي اویر کوي چې وینه د تیار چې دا نشته. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسي کېږي چې بل کلینیک جوړ کړي، یا په اورمنډۍ کلي کې موږ ته جوړ کړي، یا بل داسې کلی وي پوپې دي چې کلینیک بل جوړ شي. او دوی ډېر اروري دوی کام وي، کله دوا پکټه ګولۍ روکي، کله یې درې روکي، کله یې زنانا چې وسره روشي هغه ته کله دواړه راپه ویر کوي او ګولۍ ویر کوي. دا
بل لوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغ لرونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودي او له اړوندو ادارو همدارنګه له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا له سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخ امیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انور الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسني وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډېر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګربز ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره همکاری ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربز سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتونکي وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
تاسو مشال رادیو ته ورځ د سند صوبې په کراچۍ کې پرون د 102 هندوانو اجتماعي ودونه سوي دي. په پاکستان کې د هندوانو اتحادیه وایي چې دوی هر کال د بې وزله هندوانو کورنیو لپاره د دوی د ودونو تابع کوي. د دوی په وینا په دې ترڅ کې هغوی د ودونو د خرڅونو ترڅنګ نغدي پیسې هم ورکوي. د مشال رادیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
پرون د جنوري په ومه په کراچۍ کې د 102 هندوانو اجتماعي ودونه وشول. پاکستان هندو کونسل د بې وزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابعیا کړې وه. د اجتماعي ودونو په وخت هندوانو کورنیو د خوشحالۍ سندرې ویلې او ګډاګانې یې هم کولې. د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار واکوانی مشال ریډیو ته وویل د تیرو ولسو کلونو راهسې هر کال په پاکستان کې د سلو نه زیات هندوانو اجتماعي ودونه کوي.
خوشي کا دن ہوتا ہے سال کا پہلا ہفتہ.
دی وای د هر کال لومبئی اونۍ زمنګ لپاره د خوشحالۍ ورځ وي چې موږ د دې بې وزله رونو او خويندو ودونه کوو. موږ هر کال د خپل ټولنې 1500 کسانو لپاره د تعلیم په برخه کې سکالرشپ ورکوو او ورسره د دوی لپاره د دې ودونو انتظام کوو او د دې پروګرام لپاره خلک پوره کال انتظار کوي چې دا پروګرام با کله کیږي.
سال پورا لوگ انتظار کرتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا.
رمیش کمار زیاته کړی چې سخت کالی د 200 هندوانو د ودونو انتظام کړی دی چې 102 هندوانو ودونه دا په کراچۍ کې کیږي او د نورو لپاره د سنو بلوچستان صوبې په بیلابیر برخو کې انتظام کړی دی. په کراچۍ کې د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل یوې غړي روپا مالا سنگھ بیا مشال ریډیو ته وویل په دې دستوره کې هر واده شوی جوړې ته د کور سامان هم ورکوي.
2005 سے اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جو ہے
دا وای چې د 2015 کال نه د اجتماعی ودونو دا لړۍ روانه ده او هر کال د سلو نه زیات اجتماعی ودونه تابع کوي. نه یوازې ودونه کوي ورسره واده شوی جوړې ته سامان هم ورکوي لکه جامع فیضار د کور لپاره بنیادی لوخي او ورسره نقد روپی هم ورکوي. دا بې وزله کورنۍ دي ولې چې په واده باندې ډیر لګښت راځي.
پتا ہے کہ شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں.
روپا مالا سنگھ زیاته کړي چې پاکستان هندو کونسل تر وسه پوری د بے وزلا 1300 نه زیات کورونو ودونه کړی دي. نوموړي وای د گرانی لقبل ورسره هر کال د ودونو لپاره د بے وزله هندوانو شمیر زیاتیږي او کونسل یې هڅه کوي چې هر کال د زیاتو نه زیات بے وزله هندوانو ودونه وکړي. د اجتماعي ودونو پر مهال د هندوانو د یوې کورنۍ غړي نرگش پرکاش بیا مشال لیډیو ته وویل باید د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هم له هندو کونسل سره اجتماعي ودونو په تابعیا کولو کې مالی مرسته وکړي چې زیاتو هندوانو کورنیو ته دا مرستې ورسیږي.
آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان ہندو کونسل
دا وای زنه ډیر خوشاله يم چې پاکستان هندو کونسل دا اجتماعي ودونه کوي. هغه بے وزله کورنۍ هیڅ نه لري او د ټولو لوی خبره ده چې د ټولو لپاره یو شان انتظام دی. ټولو کورنیو ته یو شان سامان ورکوي او موږ هیله لرو چې پاکستان هندو کونسل په راتلونکي وخت کې هم دا ډول اجتماعي ودونو تابعیا کوي.
پاکستان هندو کونسل آگے بھی یوں ہی سب کی ہیلپ کرتے رہیں.
په هندویزم کې وعده کول یو فرض دی او چې یو ځل وعده وکړي نورستو د جلا کولو یا طلاق لپاره مذهب اجازه نه ورکوي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 3,00,000 هندوان اوسیږي چې زیاتره برخه یې د سن صوبې په عمرکوټ، ترپارکر، میرپور خاص او نورو سیمو کې ژوند کوي. خو پاکستان هندو کونسل مشران وایي چې پاکستان کې د دوی شمیر شاوخوا 80,00,000 دی او په سرشمیرنه کې د دوی شمیر ټیک نه دی ښودل شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
زاندی زڑوئی جمو کی جلکو لکا پڑنگا کل کے باغ کباغ دا گل بینائے مسوال بس پی نکلی نوئی جنا نام کمینا
رب کوئی سسی پر دیدی لکا دکا میں ہاں جلی سکتی کسکتی جب بنا